د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو به د وروستي حاله خبر کړي. دغه راز کابل ته هم د ګلبدین حکمتیار د تګ لپاره تیاری نیول کیږي. د حقیقت د پونس پروګرام کې مو په افغانستان کې د رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه د ازادۍ راډیو خبریال حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشید په سر کې هم د څو مهم خبرنو سرټکی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د لومړۍ او درې میاشتو په پرتله د ملکی وګړو په مرجوب لکې کم والی راغلی. د جوزجان ولایت په خوشتپی ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپلمنځي جګړه درېدلې ده او د ایران لس سرحدي ځواکونه د چهارشنبې په ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هغو سختدریزو سنی وسلوالو په برید کې ووژل شول چې له پولې د ایران لوري ته اوښتي وو. دا هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د لومړۍ او درې میاشتو په پرتله د ملکی وګړو په مرجوب لکې کم والی راغلی دی. یوناما په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي، که څه هم د ملکی وګړو مرجوب له د اندېښنې وړ ده، خو د تیر کال د لومړیو میاشتو په پرتله 4% په کې کم والی راغلی. د راپور له مخې د ملکی وګړو د مرجوب لی اصلي لامل ځمکنۍ نښتې دي. په راپور کې همداراز بیا هم د افغان حکومت وسله وال مخالفین د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د لوی برخي عاملین بلل شوی دی. د جوزجان ولایت په قشتپی ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپلمنځي جګړه درېدلې ده او داعش ته چخمق چقور، کمرلیک او اختاش سیمې له طالبانو نیولې دي. په دې جګړه کې چې دوه ورځې دوام درلود او پرون تر غرمې مخکې ودرېده، په لسګونو کسان وژل شوی دي. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در درگیری از طرفین تقریبا 80 نفر کشته شده و تعداد زیادی هم زخمی شده.
په جوزجان کې حکومتي چارواکي وایي چې د داعش او طالبانو جګړه د مخدره موادو پر سر و. د طالبانو یو مشهور قومندان پرون مخام په میدان وردګو ولایت کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو. د میدان وردګو د ولی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې ملا حبیب الله چې په چک او د مرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤولو له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی.
د دولت
وسوال مخالفینو
یو مهم کس چې ملا ذکر نمیږي، د انتحاري پروګرامونو یا د ځانمرګو بریدونو مشر و. دغه برید کې لمانځه تللی او په دې برید کې خوشبختانه ملکي کسانو ته پنځه نه رسېدلی.
منګل زیاتوي چې ملا ذاکر په داسې حال کې وویشتل شو چې پر موټر سایکل سپور و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او روسي کورنۍ خبر د آسیا پراختیایي بانک اټکل کوي چې سکال به د افغانستان اقتصادي وده خشي. د آسیا د پراختیایي بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. د راپور له مخې د افغانستان د اقتصادي ودې علت دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو نظم تر پخوا ښه شوی، یو څه صنعتي پرمختګ رامنځته شوی او هوا هم مرسته کوي. د افغانستان اقتصاد وزارت بیا اټکل کوي چې سږکال به افغانستان 3.5% وده وکړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران له سرحدي ځواکونه د چهارشنبې په ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هغو سختدریزو سنی وسلوالو په برید کې ووژل شول چې له پولې د ایران لوري ته اوښتي وو. د راپورونو له مخې دغه برید چې په سیستان بلوچستان ایالت کې شوی، مسؤلیت یې د جیش العدل په نوم یوې سختدریزې ډلې په غاړه اخیستی دی. د ایران پولیس وویل چې دغه ساتونکي د هغو وسلوالو په ذریعه وژل شوي چې له لرې هدف ویشتلی شي او مسؤلیت یې په بشپړه توګه د پاکستان د حکومت پر غاړه دی. د ایران دغه جنوبی ایالت له اوږدې مودې راهیسې ناکرار دی او په نارامیو کې د مخدره موادو قاچاقچی ډلې او بیلتون غوښتونکي وسلوال ډیر لاس لري. د ترکیې د ترکیه د چهارشنبه په ورځ په امریکا کې میشت له مذهبي مشر فت الله ګولن سره د اړیکو په تور له زرو زیات کسان ونیول او وروسته د پولیسو د ځواک د شاوخوا 9000 غړیو دندې وزنډولې. د په وروستیو میاشتو کې د ګولن د ټولنې پر ضد تر ټولو پراخ عملیات دي. چارواکو د هغه ټولنه د تیر دوبی په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. د ترکیې د انادولو دولتي خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو په یو وخت د ترکیې په ټولو 1 ولایتونو کې دغه عملیات ترسره کړل چې د پولیسو ځواک سره د ارتباط په توری یو لزر او شل تنه ونیول. په دغه عملیاتو کې شاوخوا 3500 پولیسو ګډون کړی وو. د راپور له مخې له دې څو ساعتونو وروسته د پولیسو د ځواک 9000 درې غړیو دندې په موقت ډول وزنډول شوې او د ګولن له شبکې سره د احتمالي اړیکو په اړه ورڅخه تحقیقات پیل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سیولی په ټول هیواد کې دغه عملیات د ګولن د شبکې د له منځه وړلو په هدف د حکومت د هڅو یو مهم ګام بللی دی. مشکوک کسان ګمان کېږي چې د خفیه امامانو په نوم د ګولن د عملیاتي څانګې غړي دي. دغه څانګه تورنه ده چې د پولیسو په ځواکونو کې خپلو پلویانو ته هدایت ورکوه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویل ګمان کېږي چې دغو افرادو په پولیسو کې نفوذ کړی او هڅه یې کړې چې د پولیسو د یو بدیل تشکیل په جوړولو سره هغه له بهره هدایت کړي. فتولا ګولن په دغه کودتا کې چې د پوځي افسرانو لخوا شوی وه خپل لاس لرل رد کړي وه. د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودرو کوفسکی یو خیریه دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړه. د روسیې لوی څارنوالۍ په یو بیان کې چې پرون خپور کړ وویل چې روسیا له اوپن رشیا موسسې سره دلچسپي نه لري چې په بریتانیا کې ثبت شوې ده. اوپن رشیا ویلي دي چې دا خالصه روسی موسسه ده او د روسیې د 2015 کال د قانون له مخې باید نامه مطلوبه و نه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د روسیې د حکومت له دې تور سره د تلار هواریږي چې غیر دولتي موسسې په دغه هیواد کې له یوې مخې بندي شي. او روسي خبر د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لږ تر لږه لس تنه تحقیق کوونکي او چارواکي په روسي ورځو کې نیول شوي دي. دا خبره د قضایي چارو مسؤلانو د دوشنبه په خار کې ازادي راډیو ته وکړه. چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د اداري فساد پر ضد ادارې پخوانی مرستیال دولت بیگزاد بیگ خیرزاد هم د تاجکستان په شمال کې د خوجخان خار په هوایی ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې مسکو ته روان و. د قضایي چارو مسؤلانو چې د خپلو نومونو له اخیستو یې ډډه کول ازادي راډیو ته زیاته کړه چې نیول شوي کسان په اداري فساد تورن شوي دي. تر اوسه په رسمي ډول د دغو کسانو د نیولو اعلان نه دی تایید شوی. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي دا خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د راپورونو له مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو به وروستی حال درکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړی وحید الله سبون وایي چې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره به د افغانستان د اوسني حکومت دریز نور هم پیاوړی شي.
حکمتیار صاحب په راتګ باندې امید دی چې د دولت پله نور هم قوي شي.
کابل ته د حکمتیار د راتګ لپاره هم تیاری نیول کیږي. په کابل ښار کې ډیر بیل بورډونه نصب شوي دي. د دغو بیل بورډونو محتوا څوک ټاکي؟ په دې اړه مولي کابل ښاروالۍ له مرستیال سره خبرې کړي.
ښاروالۍ کابل هغه محتوا کې چې په بیل بورډ کې خپریږي هغه محتوا کې دغه نه لري.
او ریچه د پاکستان امنیتی او بخې د افغانستان امنیتی ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم شوی پخوانی ویان دا تور رد کړ چې کابل او نوې ډلۍ له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو داسل په افغانستان کې د اطلاعاتو او رسنیو د وضعیت په اړه د مطبوعاتو او د رسنیو د وضعیت په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر رسول باوري سره خبرې کړي.
د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د راپورن لمخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره په لغمان ولایت کې راڅرګن شو. په ورستیو څو ورځو کې د ګلبدین حکمتیار د ګوند یو شمیر چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلو چې ښاغلی حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان په یوه ولایت کې راڅرګن شي او وروسته به هم کابل ته راشي. په کابل کې هم د حکمتیار د راتګ لپاره له څو ورځو راهیسې تیاری نیول کېږي. په کابل کې د حکمتیار د اوسېدو لپاره ځینې کورونه په نښه شوي او دغه راز ویل شوي چې د حزب اسلامي یو شمیر زندانیان به هم نن یا سبا خوشي شي. ښاغلی حکمتیار په لغمان کې راڅرګند شوی د یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ښاغلی حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شو او همالته یې له خپلو پلویانو سره لیدنې کتنې پیل کړې. دغه راز دغه سرچینې ویلي دي چې ښاغلی حکمتیار به د جمعې په ورځ یعنې سبا په یوه لوی غونډه کې راڅرګند شي. معلومه نه ده چې ښاغلی حکمتیار آیا په لغمان ولایت کې راڅرګندېږي او که په کابل کې. یادونې وړ بولو چې ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې ځان راڅرګندوي چې نن د غویي یا سور د میاشتې اوومه په افغانستان کې وخت د پخواني کمونیستي رژیم د رسېدو له 19 کلیزې سره برابره ده او سبا هم د سور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ ده. د کمونیستي رژیم چې په 1350 هجري لمریز کال د یوې کودتا له مخې قدرت ته رسېدلی و د مجاهدینو لخوا د کابل په نیولو سره پای ته ورسېد. 40 کاله مخکې پر همدې ورځ مجاهدین کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل بریالیتوب اعلان کړ. دغه دواړه ورځې د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهمې ورځې ګڼل کېږي. د سور اتمه د غویي یا سور اتمه د مجاهدینو د بری له لمانځلو وروسته په افغانستان کې په کابل کې په تېره بیا دغه راز کورنۍ جګړې پیل شو چې ویل کېږي د دغو کورنیو جګړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي. حزب اسلامي هم یو د جګړې لوری و. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې په لغمان کې د ازادي راډیو له خبریال سره خپل اړیکه ټینګ کړي. شاه محمود شینواری هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د زموږ اړیکه ورسره ټینګ شوې ده. شینواری صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د اړیکو د په ټلیفون کې مو ډېره ستونزه درلوده. خدای وکړي چې زما غږ واوري. شینواری صاحب زما غږ اوري؟ بله، د ازادي راډیو اوري. مخکې دې چې زموږ له خپل خبریال سره اړیکه ټینګه شي، په کابل کې هم د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره تیاری نیول کېږي. د حکمتیار پلویان د کابل ښار په واټونو کې د عکسونو په لګولو سره د حزب اسلامي د مشر راتګ ته تیاری نیسي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي چې ښایي په ډېره کمه موده کې ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. په عین حال کې د حزب اسلامي د رسنیو مسؤول ویلي چې ټاکل شوې د راروانې جمعې یعنی سبا د جمعې په ورځ د ښاغلي حکمتیار تر راتګ وړاندې د دې حزب یو شمیر زندانیان د دولت له بنده آزاد شي. د هغه غوښتنه وه چې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي له ګوند سره تیر کال شوې وه. د په کابل ته د حکمتیار د راتګ په اړه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال یو راپور چمتو کړی دی.
د ګلبدین حکمتیار راتګ ته تیاری نیول شوی او د نوموړي د خراغلاس په دود د کابل ښار په ځینو سنډو کې عکسونه لګول شوي. همدارنګه د دغه حزب غړي د ښاغلي حکمتیار د راتګ په تړاو په جلسو بوخت دي. د دغه حزب مسؤلین وایي کابل ته د حکمتیار راتګ ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي دا ډاډ درکوم چې حکمتیار صاحب ډیر ژر کابل ته داخل او له خپلو خلکو سره به یو ځای شي او دا انشاءالله ډیر نږدې دی او د ګوتو په شمار روزو کې به کابل ته راشي. ګلبدین حکمتیار به د سولې د هغه هوکړې له مخې چې د تیر کال د تلې په میاشت کې لاسلیک شوه ټاکل شوې چې کابل ته راشي. د حزب اسلامي د مسؤلینو په خبره د حکمتیار د اوسېدو لپاره د کابل په درلمن سیمه کې درې کورونه د ولسمشر کور ته نږدې آماده شوي دي. په دې ورځو کې د حکمتیار یو شمېر پلویان له ولایتونو څخه کابل ته د نوموړي د هرکلي لپاره راغلي. د بغلان ولایت یو تن اوسېدونکی عبدالهادي چې اوس مهال په کابل کې دی وایي هیله لري چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي.
بینش سیاسی جناب آقای حکمتیار صاحب
ما چې د ښاغلي حکمتیار سیاسي لیدلورې مطالعه کړې ډاډه یم چې د هغه پر تک سره به په هیواد کې د سولې او امنیت فضا رامنځته شي. نږدې دوه میاشتې کېږي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ اوازې زمزمه کېږي. د حزب اسلامي مسؤلین د افغانستان دولت له لورې د دغه حزب د سیاسي بندیانو نه خوشې کېدل کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځنډ لامل ګڼي. د دغه حزب رسنیز مسول قریب الرحمن سید د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې را روانه جمعه د حزب اسلامي او شمیر زندانیان لا زندان څخه آزاد شي.
طبیعي خبره ده چې امنیتي تدابیر تر اوسه پورې لا تکمیل نه دي، د تکمیل په مرحله کې دي. تر څنګ انشاءالله د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو د ازادېدو موضوع د دغه جمعې پورس حتی المقدور ممکن ده چې هغه ټول آزاد شي بعضې شان.
ګلبدین حکمتیار نه میاشتې وړاندې د دولت وسلوال مخالفو خو د تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو سره د جنگ پر ځای سیاسي دریز غوره کړ. د حزب اسلامي رسنیز مسول وایي ښاغلی حکمتیار به کابل ته په راتلو هڅه وکړي چې د سیاسي احزاب او ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی راشي، ځکه د ده په وینا حزب اسلامي کوښښ کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د جمعیت اسلامي سره په ګډه یو نومان د ولسمشرۍ چوکۍ ته معرفي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له خپل خبریال شاه محمود شینوار سره مو بالاخره اړیکه ټینګه شوه. شینوار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې مو وویل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شوی او له تیر ماښام راهیسې له خپلو پلویانو سره د لیدنو کتنو بهیر هم پیل کړی دی. په دې اړه نور څه معلومات له اوریدونکو سره شریکولی شئ؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، له تېرې اونۍ راهیسې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره پوره چمتووالی نیول شوی و. په دواړو ولایتونو کې دوی لپاره د ښاروالۍ مسؤلینو دغه ځانګړې شوي وو، د هغوی د ګوندي غړو په واک کې ورکړل شوي وو. حکمتي تدابیر دوی هم دوی خپله نیول. پرون ماښام ناوخته چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته ګلبدین حکمتیار لغمان ته راورسېد. د هغوی د ګوندي غړو یو باوري سرچینې معلومات مونږ ته شریک کړي دي. هغه انځورونه هم خپاره شوي دي چې دوی لغمان کې لیدنې پیل کړي دي، او داسې ویل کېدل چې د پنجشنبې په ورځ به دغه غونډه کېږي او په دې غونډه کې به د رسنیو په وړاندې هم راښکاره کېږي. خو دغه غونډه د جمعې ورځې ته وځنډېدله، او په پام کې ده چې سبا ته په لغمان کې او بیا ورپسې په ننګرهار کې بله لویه غونډه جوړه شي، او له هغې وروسته بیا به کابل ته ځي او په کابل کې به بیا نور مشران سره دې کوي.
تاسو د باوري منبع وایي لغمان کې چې کله ګلبدین حکمتیار راڅرګندېږي د هغه د لپاره باید امنیتي تدابیر نیول شوي وي، چارواکي څه وایي؟
بالکل، لغمان ولایتي اداره هم دا موضوع تاییدوي چې د هغه د راتګ لپاره دوی پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خاطه په داخلېدلو سره تقریبا څلور کمربند جوړ شوي دي چې په هر کمربند کې په ګډ امنیتي ځواکونه هغه د هر ډول موټرو نقل وسایلو د تلاشي هم د شکمنو کسان ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې هغه داخل د خاط لا شي. په ښار کې پوره ترتیبات ورته نیول شوي دي، او همدارنګه د هغې تر څنګ ننګرهار کې هم څو ورځو راهیسې ورته پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او ویل کېږي چې د لغمان وروسته به دوی ننګرهار ته راشي.
تاسو چې له چارواکو سره غږېدلی یاست او یا د حزب اسلامي له نږدې کسانو سره غږېدلی یاست، په لغمان کې د ډېر پاتې کېږي یا په شمالي یا په ختیز ننګرهار کې؟ ځکه چې په کابل کې خو هم له څو ورځو راهیسې ورته ترتیبات نیول شوي دي.
بالکل د دوی په نه باندې د ولتونی کې د نزندګي د څه په ول کې چې سبا د جمعې فورز باندې دوی او لوی غونډه چې په لغمان کې هغه یې سره ورسول خپل د ګوندی ملګرو سره ناسته وشله او رسونه سره خبرو شوې دوی سم د لاس لري ننګرهار ته راځي او دوی ته د غونډې ترتیبات یې ورشي ودي پر روانه اونۍ کې د دوی په نه باندې به د دوی پلان هم دغه شری چې د مرکز دی په کابل کې مسولین سره ناسته کوي
شنو ورسره تاسو په ننګرهار کې هم د ګلبدین حکمتیار د ورتک لپاره د تیارو خبره کوي په خار کې آیا بیل بورډونه لګول شوی شوارونه لیکل شوی عکسونه د ګلبدین حکمتیار خودل شوی دي
بالکل په واټونو کې د خاغلی ګلبدین او نارنګ د زونه نور ګوندونو د مسولینو سیګت تصویران هم جوړ شوی دي چې هغه واټونو کې درول شوی دي عملا هم د غنن چې څو شپې وړاندې موږ خپل لغمان ته جره د تطبیقات مریدنه او کله هغه هم د غنن روزم اکثره خلکو په دکانو باندې د انځور نظر ولي وو چې هر چا د خپل انځور سره د د بشر ګلبدین په تر انځور چاپ کړی دی د دکانونو په سر باندې په واټونو کې لوی لوی بنرې هم لګیدلې او هغه ته هرکلی ویل شوی دی
سبا د ساور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ هم د په ننګرهار ولایت کې په خو دا ورځ هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې منځل کې د ګلبدین حکمتیار راتک چون د هم یو جهادي مشر دی که څه هم کابل ته راغی خو ډیر کم وخت د صدر اعظم په توګه دنده تر سره کړه آیا د دواړو سره یو بل سره ارتباط لري آیا هغه مراسم لپاره چې تیاری نیول کیږي د اتم د ساور هم د ګلبدین حکمتیار د راتک سره یو څه ارتباط لري کنه
دا تاسو نه غواړئ چې کومه نیول شوې ده د یو مشخص د دې راته د غلمنې غونډه نن وته شوې ده خو د ثوراتني لپاره غونډه چې غنن د پنګرار کې د اسلامي د خوانه یو غونډه نیول شوې ده چې مشخص عنوان هم د ثور ورکړه ده خو سبا ته لغمان کې کومه غونډه جوړیږي هغه د ملاقات یعنی د غوي د خپل د رسونو سره د ګوندی ملګرو سره لیدنې غونډه ده
بله شما مو چنوارې تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي رادیو سیمه ایز خبريالو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راڅرګندېدو البته په لغمان ولایت کې د راڅرګندېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل ګلبدین حکمتیار باوري منابع ویلي دي چې په لغمان ولایت کې راڅرګند شوی دی او له تیر ماخم رئیس یې هم خپل پلویانو سره د لیدنو کتنو بهیر پیل کړی دی ننګرهار او دغه کابل ته هم د هغه د راتګ لپاره له څو ورځو راهیسې ترتیبات نیول کیږي وروسته به په دې اړه راپور واوري خو د یادونې وړ بولو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند څو پارچې شوې لکه چې حکمتیار د اوسني نظام سره یو ځای نشو دی د ګوند ډیر غړي له ګوند جلا شول او په خپل نمونه یو شمیر د حزب اسلامي په نوم نوي ګوندونه جوړ کړل اوس داسې ویل کېږي چې دا ټول ګوندونه سره یو ځای کیږي او یو ګډه شورا هم جوړه شوې ده یو د حزب اسلامي د پخواني او مخکښ غړو څخه وحید الله سباونو چې د اپخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې ده دا چې د حزب اسلامي د مشر راتګ ګلبدین حکمتیار راتګ په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر تغیر وکړي او د دولت وسلوال مخالفین به آیا وهڅوي چې د سولې لار خپل کړي په دې اړه د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له ښاغلي سباون سره مرکه کړې نو موړې د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي
حکمتیار صاحب پر اتاک باندې امید دی چې د دولت پله نور هم قوي شي د هغه د مشورو نه د هغه د استعداد نه د هغه د افرادو نه د دولت سالمه استفاده وکړي نو دا مفید هم واقع کېږي او دا به ډېر مثبت اثر وکړي او اغیزه به وکړي همداسې په طالبانو باندې د هغه ډېر انډیوالان دوستان چې په مقاومت کې مخالف جبهه کې دي هغه د دې نو متاثر دي او په دې چې د مشوره واوري او د دولت تورزمنې په ځای کې او هغه نړیوال چې کوم هغه په مضبوط دي او هغه د سولې پروسه باندې چې کوم پیسې له سره د هغه مطابق عمل وکړي نو په دې چې د مخالف جبهه کې نور خلک هم د مشورې واوري چې د سزا د کوم پیسې سره په هغه عمل وسو نو کېدای شي موږ هم پرې عمل وسو نو د دې راتګ دی باندې مثبت تاثیر کوي.
سباون صاحب، ستاسو د معلوماتو لمخې خلک یا افغان دولت باید څومره انتظار نورو کی ترسو د حکمتیار صاحب راشي او دلته له دولت سره یو ځای شي؟
افغانستان کې خو حکمتیار صاحب افغانستان کې دی او ظهور پاتې دی، ظهور په مشوره دی. نو که داسې مشوره و چې نن دا ظهور پیدا شي نو بیا مشوره په دې ده کېدای شي یو څو ورځې، هفته هم نه، څو ورځې بعد دا خبره عملي شي.
ویل کېږي داسې ګرمې اوازې داسې دي چې یا به په لغمان کې راښکاره کېږي یا هم په ننګرهار کې. ساسي معلومات څه دي په دې اړه؟
پلان په مشرقي کې دی نو زه مشخص نه دی چېرته دی او چې
یو بل پښتنه. سباون صاحب، ستاسو په نظر باندې چې حکمتیار صاحب د افغانستان د دې موجوده نظام سره په کومه برخه کې کار وکړي، و بینه کې دولت کې به دنده واخلي که و بینه خلي؟
زه مشورې په انداز دی رهبر ته وایي، مشورې به نه سپمي او اوس خو دولت کې هغه بسوچ په واخلي او همکاري به کوي، مشورې به ورکوي، طرحې به ورکوي، نظر به چې غواړي هغه به ورکوي. د دولت د تقوی او د نظام د تقوی، د اسلامي نظام د بهبود ده، دې کې به همکاري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند پخوانی غړی وحید الله سباون د مرکه پرون ناوخته شوی و. له ښاغلي سباون سره سباون هم د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند شوی دی او له پرون ماښام راهیسې هم له خپلو پلویانو سره د لیدنو کتنو بهیر پیل کړی دی. د خپل خبري علامه د غرض واورید چې خی وروسته ګلبدین حکمتیار سبب په یوې لویې غونډه کې راڅرګند شي او وروسته ننګرهار څنګلوري ولایت ته هم ولاړ شي او کابل ته هم د تګ لپاره تیاری نیول شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول هیواد کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم مه هیروئ. بیا هم له موضوع ډیر لرې نه ځو. کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په درشل کې د ښار په واټونو کې حکمتیار ته د هرکلی بل بورډونه او اعلانونه نصب شوي دي. د حکمتیار پلویان د خپل مشر راتګ ته شیبې شمیري، البته کابل ته او خوشحالي کوي، خو مخالفان په ښار کې نصب شوي بل بورډونه هم نزغ د بیل بورډونو محتوا څوک انتخابوي؟ اسمه سروان په دې موضوع د کابل ښاروالۍ له مرستیال مطیع الله محبوب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه همدا پوښتنه کړې چې د بیل بورډ محتوا کومه اداره ټاکي؟
په کابل ښار کې هغه بیل بورډونه چې نصبېږي هغه خصوصي شرکتونه هغه نصبوي او هغه شرکتونه ښاروالۍ سره، هغه خصوصي شرکتونه ښاروالۍ سره قرارداد لري. یو سړی چې وغواړي چې خپل اشتهار او اعلان په یو بلبورډ کې نصب وکړي، هغه شرکت ته ځي، شرکت هغې لپاره نصبوي او بیا شرکت بلبورډ چې هغه ده هغه بیا ښاروالۍ کابل ته دغه په شمارش کې خپل دغه درکوي، هغه پیسې او هغوی چې هغې نه راځي دغې ته درکوي د ښاروالۍ کابل ته. او ما یوازې ښاروالۍ کابل د ځای هغه ځای چې نصبېږي د هغه ځای پیسې اخلي. ښاروالۍ کابل هغه محتوا کې چې په بلبورډ کې خپریږي هغه محتوا کې دغه نه لري. هغه یو کمیسیون ده په وزارت اطلاعات فرهنګ کې، هغوی هغه محتوا چې په بلبورډ کې نصبېږي هغوی ته اړه لري، موږ ته نه.
یعنی تاسو وایئ چې دا له تاسو سره تعلق نه لري که هر ډول بلبورډ یا اعلان خلک نصبوي، تاسو یوازې ځای ورکوي؟
یو طرزالعمل دلته شته د طرزالعمل هلته اسری تو غلطه ول شوې ده چې څه شي البته باید نه څه شي باید نصبونه شي. خو بیا اگر محتوا چې په بلبورډ کې نصبېږي هغه محتوا د وزارت اطلاعات فرهنګ خوانه کنټرول کیږي.
اواید ښاروالۍ ته بلاس ورزی او لدې درکه ښاروالۍ څومره آی ترلاسه کوي؟
ولا د دې د داخ متفاوت دی. ار روبې کې په درې میاشت کې هغه ټول بلبورډونه په شهر کابل کې هغه شمارل کیږي، هغې نه بیا بیا دغه مساج پر بنسټ او کټګوري پر بنسټ دغه اواید ښاروالۍ کابل ته راځي. د مساج درې کټګوري دلته شته چې لومړی کټګوري ته، دوهم کټګوري ته، اگر ټول د خدمات شهري د مسول غونډې دغه نه جمع کیږي د مسول جمع کیږي اگر د څه ماین ندي ځینې وختونه د بلبورډونه زیاتېږي ځینې وختونه کمیږي.
آیا تر اوسه پورې داسې شوي دي چې د بلبورډ محتوا په وړاندې اعتراض شوی وي؟
او دا شوی دی خو ما زیاتر دا خبره او دا اعتراضونه دغه ته دي د وزارت لاته څنګه فرهنګ ته دي او
بله له اعتراض وروسته هم دا شوی دی چې بیا بلبورډ لري کړی وي.
خو شوی دی او مخکې شوی وو.
کابل خاروالی مرستیال مطیع الله محبوب چې په کابل خار کې د بیل بورډونو د نصبولو او اعلانونو په اړه چې کومه اداره دغه بیل بورډونه کنټرولوي مرکه شوی و. کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په درشل کې د ښار په واټونو کې حکمتیار ته د هر کلی بیل بورډونه او اعلانونه نصب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره به آیا په افغانستان کې د سولې پروسه چټکه شي او نور د دولت وسلوال مخالفین به هم وهڅیږي چې د سولې لار خپل کړي؟ په دې اړه کوشش چې د افغان بې سیمه تسوات له شمیرې لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړي. ستاسو د پیغامونو په تمه یو لنډې ولیکئ هرومرو یې درته خبرو. خو اوس لس نیمې بجې دي. محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د لغمان سیمه ییز چارواکي وی ټاکل شوی سبا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه ولایت کې د ویلو غونډې پر مهال ظاهر شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د لومړۍ درې میاشتو په پرتله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی دی. د جوزجان ولایت په قشتېپي ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپلمنځي جګړه درېدلې ده. د آسیا پراختیایي بانک اټکل کوي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده ښه شي. د آسیا د پراختیایي بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. ترکیه د چهارشنبه په ورځ په امریکا کې میشت له مذهبي مشر فتح الله ګولان سره د اړیکو په تور له زرو زیات کسان ونیول او وروسته د پولیسو د ځواک د شاوخوا 9000 غړو دندې وسنډولې. د ایران له سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هغو سختدریزو سنی وسلوالو په برید کې ووژل شول چې له پولې د ایران لوري ته اوښتي وو. او د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودروکوفسکي یوه خیریه دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړه.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کم. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف چې د ازادي رادیو په مرسته خبرېږي او دغه راز د ازادي رادیو ځانګړی د حقیقت صدې 19 پروګرام. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د مطبوعاتو او د رسنیو د وضعیت په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر رسول باوري سره خبرې کړې دي. خو اوس رازو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه. د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم شوي پخواني ویاند دا تور رد کړ چې ګواکې کابل او نوې ډلۍ له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستاني طالبانو پخواني ویان په یوې ویډیو کې دا کړی ده چې په افغانستان کې د هند استخباراتي ادارې او د افغانستان ملي امنیت له دوی سره په پاکستان کې د تخریب لپاره مرسته کوله. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځوي په خپل خوشور تسلیم شوی ویلي دي چې د افغانستان حکومت او دغه هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوې. له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ. هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. احسان الله احسان دا هم ویلي چې ده هم د افغانستان د خاورې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول. دی همدارس ادعا کوي چې د طالبانو یو مشر عمر خان خراسانی ته وویل چې له کفارو څخه باید مرسته ونه غواړي، خو خراسانی ورته وویل چې د پاکستان د پوز پر ضد جګړې لپاره به د اسرایلو مرسته هم رد نه کړي. د افغانستان یو امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې دغه راز وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لوري د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې میشته سیاسي چارو کتونکو سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا خبرې کوي.
د پاکستان طالبانو ویان د احسان الله احسان تسلیمېدل یا نیول کېدل لږه نه ورسته دا ډول د ویډیو میډیا ته راوتل او یو څه حد پورې به شاید حقیقت ولري، خو په دې کې هم شک نشته چې اوس دوی به هماغه خبره کوي کوم چې د پاکستان استخبارات او د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپلو پاکستانیانو ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دوی تر شا هند، افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات په لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوری کوي. لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورونه وی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وی چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړی دي.
و امریدل چه د افغانستان امنیتی ادارې د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویاند ادا رد کړ چې ګوکې نوې ډلۍ او کابل د پاکستانی طالبانو ته سره مرسته کوي. او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو د یاد موضوع په ارتباط را لېږلي. او محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به په ډېرو سیمو کې د سولې د ټینګېدو سبب شي. دغه راز نادر هم له خو څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به پر وضعیت ښه اغیز وکړي، راتګ به د سولې لپاره یو مثبت زیری وي. دغه راز په ډیرو نورو پیغامونو کې هم کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ هرکلی شوی او ویل شوی چې هغه به د دولت او نور وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې له سولې سره یو ځای شي. پیغامونه زخ زیاتی او ډیر په بیړه هم را روان دي. له تاسو یو دنیا مننه. د دې څرګندونه کوي چې ازادي راډیو او رید ازادي راډیو هم تاسو هر ورځ له سهار له وجود مخام تر وجود افغانستان له ورستیو مهمو پیښو خبروي. دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یو خطرناک ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا یوازې 200 واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره ملما د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤل میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځته راځي. او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې دې ناروغي ویروس ته هم وحشي ویروس ویل کی. په دې معنی چې دا ویروس حد او مرز نه پیژني، ډیر په چټکۍ سره سرایت کوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته او خلک په تیر بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي.
امدا اوس څومره پیښې د پولیو د ناروغي موږ تاسو ځان سره ثبت لرو؟
موږ د 2018 کال نه را په دې خو درې پیښې ثبت لرو چې ورستۍ پیښه په قندز کې د دشت ارچپولس والی کې رامنځته شوه. له بده مرغه په حقیقت کې یو ماشومه 14 میاشتې نه ماشومه د ناروغي اختصاص په بلا پیخه منګه په قندار ولایت کې درلودله. لاغینه مخکې یو پیخه هم منګه په هلمند ولایت کې لرله. یعنی په 2018 کال کې منګه دروسه درې پیخه لرلې. په 2018 کې 14 پیخه او په 2015 کې 6 پیخه درلودل.
څومره خطرناک کېدلی سي دغه ناروغي؟
خطر یې دا دی کده دې ناروغي مخنیوي ونیسي، دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي بلکې کولای شي د نورو هوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کی، ځکه دا ډیر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي. او د دې خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي هغه د تل لپاره یعنی په ټول عمر کې به دا ماشوم یا دا کس معیوب وي، فلج وي، یعنی درملنه نه لري. له دې وجې نه په حساب یوازینۍ د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي.
د واکسین په اړه کوم معلومات راکړئ؟ څو ځله کیږي او په څه رقم سره؟
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4 ځله یا 5 ځله په حساب سرتاسري کمپاینونه پلاره اچي او همداراز په هغو سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي په هغه کې هم 4 ځله 5 ځله په حساب فرعي کمپاینو په نام یادېږي هغه پلاره اچول کیږي، چې په سرتاسري کمپاینو کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته باید واکسین ورسول سي، او د فرعي کمپاینو کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته واکسین ورسي.
یو ماشوم ته څو ځله باید واکسین ولګول شي؟
دا په یو وار سره هم ماشوم نسی کولای، یعنی د ماشوم بدن معافیت نسی حاصلولای د دې ناروغي په وړاندې. باید په وار وار سره لکه څنګه چې همدغه عامه روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیولې دی چې په کال کې باید څو ځله یو ماشوم واکسین واخلي، یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 څاڅکي د پولیو واکسین واخلي، هغه ماشومان چې عمر یې تر 500 کلونو ټیټ وي. کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف دي دي چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل سي.
دې واکسین د لګولو طریقه سره رقم ده د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې د واکسین غلط تطبیق شوی. سره رقم په دې خپل تاسو وایي
کله چې دا واکسین جوړ شوی ما کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې دا واکسین جوړ کړی و هغه په خپل ماشوم ته دا غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ، خپل مسیح ته غوښتل چې دا واکسین تطبیق کړ. بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې 2 څاڅکي به د دې ماشوم په خلو کې به څه شوی، بیا دې مور فکر نه وسوي دا ویال ورته وای دا ټول ورته څه
سوالي
پسته بوتلی ورکړل لای و بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی. دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري، حتی ناروغ ویده او نوی زیږیدلو ماشومان د لپاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري. دا واکسین کاملا خوندي دی،
تطبیق
اسانه دی او بل مالک جانبي عوارض نه لري. لبد مرغه په دې رستوي کې ملزین راپورونه واوریدل چې ګویا په ځینی ولسوالو کې پولیو د ناسم تطبیق لوجې نه ځینی
ماشومان
سی وی دي زنی پی کرا مست سی وی
دا
بالکل دا سمانه ده دا هیڅ شنه دی د بیلګې په توګه مثلا د روزګان د غزاب د ولسوالۍ نه د سیسره پورونه راغله. حال دا چې په غزاب ولسوالۍ کې او په د زوند جنوب کې تر اوسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی،
څوک
تللی نه دی او تر اوسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و. یعنی کم کمپاین چې موږ پلان کړی و په ولسم د اپریل کې هغه مونږ وزنداو په 8 د اپریل ته، یعنی هغه ځای کې تر اوسه د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی.
یعنی تاسو غواړئ دا وایي چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپل بچو ته ولګي؟
بالکل بالکل دا ناسمې خبرې دي. او یو بل موضوع هم دا چې آلته د میزال یا د سرخکان واکسین شری آلته تطبیق شوی و، نو نه پیګم کاغله وجنه کوم ستونزه رامسته شوی یغ نه څنګه سمواله دغه په اړه باندې مونته د پولیو لړ درک نه آلته کوم ستونزه
رامسته شوی. یعنی تاسو دقیق راپور نشته؟
د پولیو په اړه دقیق راپور شته چې آلته پولیو نه دی تطبیق شوی.
د پولیو واکسین هم د نورو واکسینو په سرکلاتې ولګيږي په ماشوم باندې وشي تبلري؟
پولیو واکسین هیڅ تبنه لري. کله چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه وخت ماشوم ته د تسکمته برازي نه کوم زړه بدای ورته راځي او نه کوم بل حالات ورته راپیږي.
څومره خطرناک کیدلی شي هغه ماشومان ته چې دا واکسین نه لګيږي؟
کله چې دا واکسین ماشومان ته نه لګيږي
یعنې نه ورکول کیږي،
بالکل دا د خلل لري ورکول کیږي. کله چې په حساب دا واکسین نه ورته تطبیقیږي ماشومان ته د غوی معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي. او دا چې موږ ولې د کمپاین یا د پولیو ماشومان ته ور تطبیقو دا ولې؟ ځکه د ماشومان هغه دفاعي سیستم یا هغه معافیت بدن هغه ضعیف وي. نن دا کې دایسي چې د واکسین د لویانو لپاره هم باید تطبیق شي، چې د دوی بدن ضعیف دی هغه د پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی. او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي هغه د انسان بدن دی، یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي، په نورو موجوداتو کې دا ځای نه نیسي، فقط انسان همواره بستر دی دی انسان لپاره.
په دې ناروغي نه
په غټو عمر کې مې اخته کیږي
امکان نشته
پولیو باندې
فلج
کیږي. خدا چې دا پروګرام د 2 کلونو نه را پدې خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی، هغه لویان چې وس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی. دا نوې ماشومان چې اوس په حساب تر 15 کلونو لاندې او نوې زیږیدلي ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې.
دغه د پولیو واکسین تر څو کلنې پورې تطبیق کیدلی شي.
د سې ساينه هم دي چې موږ تر لس کلنې لاندې هم ماشومان ته د پولیو واکسین ور تطبیقو. په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیرته راستنیږي افغانستان ته، هغه ته موږ تر لس کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین تطبیق کړي. یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمې پیښې چې رامنځته شوې، موږ د لس کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین ور تطبیق کړي چې دوی بدن ښه معافیت پیدا کړي د ناروغۍ په وړاندې. که احیانا داسې هم خدای دې نه کړي کومه سیمه کې ډېر د ویروس وي او هلته خلک وګړي ډېر د تهدید لاندې، بیا هم په حساب امکان د دې شته چې موږ د لویانو ته هم دا واکسین تطبیق کړو.
څومره خلک علاقه ښیي چې خپل بچي ته دغه د پولیو واکسین تطبیق کړي؟
غلط تینګرین خلکو سره شته چې ګویا د واکسین حرام دی یا د واکسین نور داسې کوم جانبي عوارض له ځان سره لري. دا هغه له بده مرغه تبلیغات دي چې له بیرون راځي، او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علما او فتواګانې ورکړي چې د دې په واکسین په حلال والی کې هیڅ کوم خبر نشته، او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي، ماشومان ته ور تطبیق کړي. پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی؟ که دا مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري، ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي، کومک نه کوي؟ ځواب دا دی چې دغه پولیو د سیو ناروغي د چې دا په بشپړه توګه لمنځه تللای شي، د نړۍ په سطح باندې دا ناروغي لمنځه شي، نور هوادو دا ناروغي لمنځه وړلې ده. یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي سته، او لنیک مرغه په دې تیرو کلونو کې افغانستان هم په دې بریالی شوی چې ډېری سیمې د هواد د پولیو څخه عاری وساتي، نه خلاص وساتي، په هغه کې وایروس نسته. مثلا دغه درې پیخه چې ما یادونه وکړه، دغه ورستۍ پیخه چې د قندز کې رامسته سو، د نامنو یو د جګړو لوجې نه چې الته زمونږ کمپاین پر تیرو شپاړسو میاشتو کې نو تطبیق شوی، دا پیخه رامنځته سو.
ډېر زیات مننه. خیر
شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زلمو غوښتل چې د حقیقت سره په خبرونه کې پر رسنیزو موضوعاتو تمرکز ولرو، او لامدې عمل مو غوښتل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له فرهنګي مرستیال او د غشان د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست خاغلی پوهان محمد رسول باوري سره مرکه ولرو. منن باوري صاحب، چې موږ ته د مرکه وخت راکو.
خوشاله چې زه د ازادي رادیو په څپو کې خپل یو ادوال ته، اول تاسو ته خپل یو ادوال ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د روغتیا په جامه کې او په سالم چاپیریال کې د ژوند د پایښت امکانات ولري.
منن باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو له خبرونو څخه د څارنې په برخه کې دوی څه مسولیت لري؟ که مغه نشراتي پالیسي او دا موضوعات چې موجود دي که موجود دي، تر کومه پورې څارنه شوې ده دینه؟
لومړی خبره خو به دا شو کوم چې د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي ده، او د هغه سره مرسته او د بیان د ازادي د نهادي نه کولو لپاره د لارو چارو تر سره کول دي چې دا عمدتاً په اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. د دې تر څنګ موږ د هغه قوانینو او لوایحو او مقرراتو د پر تطبیق هم مکلف یو چې زموږ په قوانینو کې شته او موږ وضع کړي دي. د هغه قوانینو پر بنسټ چې شته، زموږ سره موږ دوه ډوله نشرات لرو. یو چې ملي نشرات ورته وایو، هغه چې د حکومت ته خاص خې اداره کیږي، تنظیمیږي او چارې پر مخ وړل کیږي، او یو هغه چې خصوصي دي. د دې دواړو هم مراقبت او هم څارنه د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري کیږي.
څونه فکر کوئ چې باوري سره اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده؟
موږ تر اوسه پورې د دې لپاره چې دغه اصل تطبیق کړی سو د دوو کمیسیونونو تنظیم مو پیل کړی دی او دغه دوو کمیسیونو په چوکاټ کې موږ د دغه هدف ته د رسیدو لارې ګورو. یو کمیسیون دی د شکایاتو او د تیروتنو یا د تخطیو کمیسیون دی چې دا کمیسیون موږ ته هم د څار امکانات را په لاس راکوي او هم د هغه تیروتنو د مخنیوي امکانات راکوي چې په رسنیو کې کیږي او معمول دي او یا هم غیر ارادي او یا قصدي وي د هغو د سمون دپاره او د هغو د مخنیوي دپاره د همدې کمیسیون څخه موږ استفاده کوو او دا کمیسیون د همدې دپاره دی. یو بل کمیسیون دی چې هغه بیا د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون دی چې دا هم د یو ځانګړي فرمان په وسیله نافذ دی او دا کمیسیون فعال دی زموږ په وزارت کې او هغوی دا چارې پر مخ بیایي. تر ټولو زیاته برخه د دغه کمیسیون دی چې موږ هغه ته د شکایتونو د رسیدو او د تخطیو د مخنیوي کمیسیون ورته وایو. دلته دوه برخې دي، یو هغه چې تخطی کیږي، بیا د هغه تخطی څخه شکایت وي، شکایت بیا دې کمیسیون ته راځي چې معمولا همداسې کیږي. په داسې حال کې چې موږ یو بله برخه هم لرو چې ځینې داسې تخطۍ دي چې هغه د چا د یو مشخص سړي په وړاندې نه ده، هغه یا به د ملي ګټو یا به د ځینو ارزښتونو په وړاندې او یا به هم د ځینو اړتیاوو په وړاندې چیلنجونه مطرح کیږي چې دا یو ډول تخطۍ حسابل کیږي. هغه تخطۍ چې شکایت ځینې راځي هغه موږ په انفرادي توګه هم منو، په جمعي توګه هم منو، تر اوسه مو په دې اړه باندې ځینې کارونه کړي دي. او دا دوم اړخ تخطۍ چې د هغه دپاره موږ یو دفتر جوړ کړی دی، په هغه دفتر کې د مونیټرینګ دفتر دی چې په هغه دفتر کې موږ ټولې هغه رسنۍ خاصتا تصویري او صوتي رسنۍ په هغه ځای کې لیدل کیږي او اورېدل کیږي چې کومه برخه د هیواد د ملي ګټو پر خلاف، د ملي ارزښتونو په وړاندې او د ځینو هغو دودونو او اخلاقو په وړاندې یا زید وګڼل شي او یا د هغو په خلاف چې هغه تشخیص شي.
د مونیټرینګ برخه چې تاسو وویل، په دې برخه کې مثلا تاسو موندنې تر اوسه پرې څه ښودلې دي، څه مو ترلاسه کړل؟
په دې برخه کې زموږ اول خدا خبره وکړم چې دا نوی ده دفتر اوس موږ جوړ کړی دی، لا تر اوسه پورې هغه سي چې موږ یې غواړو لا نه دي فعال. ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لا تر اوسه پاتې دي، ولې زموږ تصمیم دا دی چې دا په ډېر بیړنۍ توګه د مونیټرینګ دفتر جوړ کړو، فعال کړو. خو د هغه سره سره چې په هغې ابتدایي او سطحي توګه اوس هم جوړ دی، موږ ځینې تخطۍ ته اوس متوجه شوي یو او په راتلونکي غونډه کې چې موږ د دې کمیسیون دپاره لرو څو مسایل دي چې هغه به بیا هلته مطرح شي او د هغه وروسته به بیا موږ
د کمیسیونونه خو پخوانه موجود ول، دا مونیټرینګ برخه اوس موجوده. آیا فکر نه کوئ چې دغه دواړه کمیسیونونه باوري صاحب په خپلو کارونو کې یو ډول پاتې راغلي دي؟ ځکه ډېرې داسې سرغړونې وې چې افغانستان ملي ګټو په ټکر کې وي او یا هم مثلا دلته اسلامي او فرهنګي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي او یا هم مثلا د تاسو بل کمیسیونو خودو چې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون تاسو کې هر ورځ د رسنیو راپورونه واوري، داسې راپورونه پکې ډېر پیدا کوي چې موږ غوښتل په دې اړه دغه ادارې سره اړیکه ونیسو خو دوی د په دې اړه معلومات ورکولو ډډه وکړه. آیا فکر نه کوئ چې په شکل د اشکالو دغه دوه کمیسیونونه یا مثلا دا یو کمیسیون چې د تخطیو برخه کې تر اوسه پرې دوی چې نه پوهېږم شاید څو کاله یې د کار لوتی وي، ولې تر اوسه پرې داسې کومه موضوع نه ده شریکه کړې چې پلانۍ راډیو یا پلانۍ تلویزیون نشرات د دغه تخطۍ له امله یا دغه سرغړونې له امله وتړل شول؟ فکر نه کوئ چې په دوی په کارونو کې به پاتې راغلي وي؟
هو، دوی خبرې باید سره بېل کړو. یو خبره ده چې موږ تر اوسه دغه کمیسیون تر اوسه په دې اړخ باندې کار کوي او زیات مصروف و چې څوک شکایت وکړي او د هغه تخطۍ مخه ونیول شي، چې په دې اړه باندې ځینې کارونه شوي دي چې یو شمېر کسان راغلي دي، دغه عریضه یې کړې دي، شکایت یې کړی دي او دغه بررسي شوې ده هم د رسنیو دخوا او هم د هغه چا چې شکایت کړی اداریز دخوا د موادو اسناد را ټول سوي دي او په غاړه باندې تصمیم نیول سوي دي او هغوی ته یا قینات ورکول سوي دي او یا د دې ترمنځ د مفاهمي زمینه برابره سوې ده چې دا یو اړخ د مسلې دی. دوم اړخ د مسلې چې اوس موږ غواړو پر دې باندې ډېر تاکید وکړو چې هغه دا دی چې هغه تخطی چې کیږي چې هغه مشخص فرد نه په ګوته کوي بلکې ملي ګټې ملي ارزښتونه او زموږ ویاړونه د دې هیواد ویاړونه او د دې هیواد تاریخ او هویت ته صدمه رسوي. دا تخطی یو نفر نه د یو نفر د خوا شکایت نه کیږي. هر څوک په خپل کور کې وایي چې دا موقف ته دغه رسنۍ غلط دی ځکه چې دا د ملي ګټو خلاف موقف دی خو هغه شکایت نه کوي. اوس نو د اطلاعات فرهنګ موږ اوس پر دې کار کوو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت یو دنده دا ده چې د دغه سې تخطیو مخه ونیسي او هغه په ګوته کړي او رسنیو ته د هغه تعهداتو له مخې څخه چې کړي دي چې ټولې یو د تعهداتو د جملې څخه چې هرې رسنۍ دلته جواز اخیستی تر ټولو مهمې دا دوه برخې دي. یو دا چې د نافذو قوانینو مطابق به نشرات او خبرونه لري. دوهم خپل منابع به څرګندوي چې د کومه ځایه تمویلیږي. اوس موږ هڅه دا ده چې پر همدې دوه برخو باندې زیات تمرکز وکړو تر څو چې د عام ذهنیت دپاره د جواب پیدا کولو
د دولتي رسنیو منابع معلومی دي چې د دولت د خانه د تمویلیږي او دا هم باید دوی وپویږي چې د ملي ګټو په خلاف مسائل خپاره نشي. ولې ډیر ځل لیدل کیږي چې په دې روسیه کې هم داسې څه پیښ شوي چې دولتي رسنۍ هم کاغذ صوتي دي که تصویري دي او که چاپي دوی هم ملي ګټو ترجمه نه دي او د افغانستان د حکومتي پالیسیو سره په ټکر کې د افغانستان د ملي ګټو پالیسۍ سره په ټکر کې دوی خبرونه کوي. په دې برخه کې مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت دریځ به څه وي؟
موږ په دولتي رسنیو کې په خاص تن په تصویري برخه کې او په صوتي برخه کې یو ملي ټلویزیون او ملي رادیو لرو چې د دې څخه تر اوسه پورې داسې یو حالت چې موږ دی وایي چې د ملي ګټو خلاف کوم موقف څرګند شوی نه دی لیدل شوی او لږ تر لږه موږ داسې سند نه لرو چې د دغه رسنۍ د دې دوو رسنیو د لارې یا تصویري او یا صوتي د دې د لارې څخه د ملي موقف او ملي ارزښتونو په وړاندې څه ویل شوي وي. خو د خصوصي رسنیو د لارې
چاپي برخه یې کوم نه دی سوی تاسو
او په چاپي برخه کې باندې د ځینو اصطلاحاتو د په اړه باندې کېدای شي ولې موږ اوسنۍ تاکید پر دې دی چې ټول هغه اصطلاحات به دلته معمول کیږي او دلته به دغه مراعات کیږي چې هغه موږ هغه اصطلاحات د قانون په رڼا کې موږ پیژندلې دي. د دې لپاره به ټول همداسې یو څو ورځې درمخه یو خبره مطرح شوله چې د ګرځندوی خبره چې ګردشګری سوی وه زموږ د وزارت ویاند هغه په خپلو یو وینا کې وویل چې هغه بیرته اصلاح شول د یو لنډې مودې دپاره یو تېروتنه.
سیلایي موضوعات ډېر واړه دي جناب باوري صاحب. داسې موضوعات چې د افغانستان ملي ګټې په هغې باندې څرخي
د دغه وخت څخه چې زه د دې دوو برخو تصدي په غاړه لرم زما سره هیچا داسې موضوع نه ده شریکه کړې. فقط یو ځل د اصطلاحاتو په مورد باندې موضوع مطرح شوله او ما هغه د هغه د حل دپاره اقدامات وکړل او که زه داسې که وزارت په دې پوه شي چې په کومه دولتي رسنۍ کې د ملي ګټو پر خلاف کومه خبره شوې ده مسلمان ده د وزارت دنده ده چې دغه مخه به نیسي او هغه ته به د مکافاتو مجازات په د قانون پر رڼا کې چې چا تخطي کړی وي هغه ته به مجازات
کړي. تاسو د بیان د ازادۍ خبره وکړه مخکې باوري صاحب. بیان ازادۍ فکر نه کوئ چې بیان د ازادۍ څخه یو ډول بله استفاده کیږي په خصوصي رسنیو کې په ځانګړي ډول؟ تاسو راتګ سره په وزارت اطلاعات فرهنګ وزارت د سرپرست په توګه باندې تاسو په وړاندې باید په خصوصي چاپي رسنیو کې ځینې مطالب خپاره شول چې تاسو به هم لوستي وي هغه مثلا په نورو خصوصي غږیزو او تصویري رسنیو کې داسې ډېر مسایل خپریږي چې د افغانستان ملي ګټو ته په ټکر کې دي د افغانستان د دینی ارزښتونو فرهنګي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. فکر نه کوئ چې دلته د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بل ډول تعبیر کیږي؟
زه په دې برخه کې په دې باور یم او دا تهدید دی نظام او د مشرانو د دی نظام د مشرانو د دولت د مشرانو او د حکومت د مشرانو همدادی چې ملي ګټي په هر صورت باید دفاع شي او د دی دولتي نهادونو دنده همداده چې د ملي ګټو په دفاع کې ودرېږي. موږ به دا موقف ساتو او دې ته به دوام ورکوو. خو دوه شی باید سره بیل کړو. لومړی دا خبره وکړم چې د ازادۍ د بیان څخه یو شمېر کسان چې لنډ تعبیر لري داسې فکر کوي چې که زه د یو چا شخصي حریم ته تیریږم هم دا د بیان ازادي ده، په داسې حال کې چې دا د ده ناپوهي ده. د دې ټکي څخه چې د بیان ازادي څه ته وایي، شخصي حریم هم د بیان په ازادۍ کې په ډیموکراسۍ کې حریم شخصي حریم مسؤون دی، هغه باید مسؤون وساتل شي. خو یو شمېر کسان چې د دې څه تخطي کوي دا د هغه د ناپوهۍ د هغه پر ناپوهۍ دلالت کوي. خو که دا عام دنده داسې کار کېږي چې هر کله او په مکرر ډول شخصي حریم ته د یو شخص حریم ته ورداخلیږي، کومه رسنۍ څه تصویري څه چاپي څه هم صوتي، هره رسنۍ چې وي شخص حق لري چې ادعا وکړي او د خپلو حقوقو د اعادې دپاره اقدام وکړي، چې موږ دلته کمیسیون لرو او د دې کمیسیون دنده همدا ده. پس زما په مورد کې چې شاید هغه یو مورد وي، ما خپله ادعا نه ده کړې او دا مې ځکه ونه غوښتل چې دا ادعا وکړم چې هغه څه چې زما په مورد کې لیکل شوي وو هغه دومره ډېر ټیټ وي چې ما خپل د وخت په ضایع کولو هم ونه ارزول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com